د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت سرکونسل عبدالجبار تخاری وایي د سند ایالت د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره یې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په خبر پڼه کې چې افغان قونسلګری د چهارشنبې په ورځ خبره کړې راغلي، تخاری له پاکستاني لوري غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبر پڼه کې د سند ایالت د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلو پاکستاني رسنیو راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف د بیا سند افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغو دوو لوړ پوړو چارواکو د بیا سند افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیرې مارچ میاشتې 10مه د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستۍ مهلت ټاکلی و چې درې ورځې وړاندې پای ته ورسېد. په تېرو درې ورځو کې په لس هاوو بې اسناد افغان کډوال د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې نیول شوي او بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د طالبان د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنیو ته کلنۍ پیسې ورکوي. سبیل مجاهد پرونه وخت پر خپل ایکس پانی په خوانی ټویټر ادا کړی ده. په هغه یتیمانو کندو او معلولونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنې پیسې ورکول کېږي، د تیرې ادارې د عسکرو او پولیسو یتیمان کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او پرې ویشل شوې ده. یو شمېر رسنیو د چهارشنبې په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو د طالبانو حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړه کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو کونډو او معلولینو شمېر شاوخوا 6.5 لکه یاد کړی ویلي دي. دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبي معلولین پکې شامل دي په کلنی ډول پیسې ورکول کېږي. مجاهد د امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو کونډو او معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نږدې 4 کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون چهارشنبې پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقبلې تعرفې وضع کړې دي. هغه چې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله، د اروپایي ټولنې په ګډون یې پر 1.5 هیوادونو تر 30% پورته تعرفې ولګولې. ترامپ وویل دا ورځ د ازادۍ ورځ ده او تل به د امریکا په تاریخ کې د صنعت د بیا زیږیدو د ورځې په توګه یادیږي. د ترامپ په ټکو اروپایي ټولنه به 40%، چین به 30% او جاپان به 40% مالیات پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل دا چې ایران پر امریکایي توکو 10% مالیه لګولي په ورته کچه به امریکا ته تعرفه ورکوي. له دې هیوادونو سربیره ویتنام له 46%، هند له 26%، انډونیزیا له 22%، کمبودیا له 9%، مالیزیا له 23%، جنوبي کوریا له 15%، تایلند له 16%، تایوان له 2%، سویس له 1%، اوکراین او بریټانیا به هر یو له 10% تعرفې سره مخ شوي دي. ترامپ پر مکسیکو او کاناډا هم 15% تعرفه وسه کړې ده. ترامپ د دې لوړو مالیاتو یا تعرفو وضع کولو موخه د امریکایي کارګرانو دفاع یاد کړې ده. د نوو تعرفو لګوله د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ترامپ وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د نن سکلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځو سیالیو په نوموړي لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د نیپال په کوربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د نن سکلونو لوبډلو ترمنځ د 3 500 ورځو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په شپږمه او وروسته یا درېمه لوبه به د اپریل په 9 ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالۍ وروسته د 2 کلونو نړیوال جام ته د لارموندنې په سیالیو کې چې د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحده عرب اماراتو او نیپال پر وړاندې ولوبیږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2016 کال د 2 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لویا مهربان را پس پېڅلې نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکونکو هله دا چیرغه جوړو سي او وخت په متلدي محله په خیره رسوري درنو زکونکو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لمړنی لوست تاسو ټول ته شرغ لاست ویم په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسي. درنو زکونکو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزره پوری او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزره پوری معلومات په لاس راوړو. د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې مو دی هغه ستاسو د کتاب درې موصلرمه پاړه لومړنۍ لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم پاړه څه پوهیږي. همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو. درنو زکونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو. د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ موږ ته څه راڅ کوي. پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات به لسته راوړو. درنو زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه شي او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو. نو تاریخ یو علم دی چې پخوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې رارسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېرې پخوانۍ وي، هغه کېدای شي چې موږ نیکونه زموږ پلرونه هغه مهال شتونه درلوده، یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړیو پیړیو مخکې کیسې داستانونه او ډېرې تاریخي پیښې تر موږ پورې رارسوي او د هغه اړوند موږ ته معلومات راکوي. یعنی د تاریخ علم زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوي وي، نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي، هغه پیښې د نن ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري، د دوی ترمنځ توپیر څه دی، څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې. یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند د پخواني کیسو د پخواني داستانونو د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده. نو راځو خپل درس پیلوو چې زموږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي. همدا مو د نن ورځې لومړنۍ لوستې راځو خپل درس پیلو. د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل، تاریخ یو علم دی چې تیرې شوې پیښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخي یا تیرې شوې پخوانۍ پیښې د وخت او ځای په پام کې نیولو سره بیانوي. یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیرې شوې پیښې د مهال یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي. مهال او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي. یعنی موږ دلته یادونه کړې ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي. وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده، یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي. یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسې او نکلونه څخه بیل وي. یعنی کیسې او نکلونه یو جلا اړخ لري، تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري. موږ وایو چې تاریخي پیښې محل ټاکلی ځای یا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای لري. یعنی همدا ټاکلی وخت او ځانګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي. هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې موږ هغه پیښو ته تاریخي پیښه ویلی سو کومه پیښه چې په ټاکلي مهال او ځانګړي ځای کې واقع شوې وي هغه تاریخي پیښه ده، موږ ورته ویلی سو چې تاریخي پیښه ده. مثلا د بدر غزا، د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینې په 150 کیلومتر کې واقع شوې ده، نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده، ولې؟ په دې شي د بدر غزا هم 2 ټاکلي ځای لري، یعنی د مدینه 150 کیلومتری د دې پیښې ټاکلې او ځانګړي ځای سو. یعنی د مدینه 150 کیلومتری یو ځانګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه شوې ده. د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده شوی. او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیشي هغه ځنګړې وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال، 2 هجری قمری کال د دې پیشي ځنګړې یا ټاکلې وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه ده، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. نو که چیرې موږ د نن ورځې ترافیکي، طبیعي او د تورته نورې پیښې په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښې نه سو وایو. په دې چې دغه پیښې ډېرې عامې دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سو ویلای چې دا تاریخي پیښې دي. مثلا ترافیکي پیښه، یو ترافیکي پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکي پیښې سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکي پیښې په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکي پیښه سوي ده، په کابل کې په شام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلای چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې تر شا پرېښې دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بیلابیلو وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښې دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پېښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی، یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ پوهانو وکړه. راځو تاریخ پوهان پیژنو چې تاریخ پوهان څوک دي. تاریخ پوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان مو پیژندل. اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلی دی، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایشت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسیږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسیږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند درلود. دوی به د خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې به دوی په خپل زیار ایستله چې دوی به خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند و، مګر ډیر مصروف ژوند و. دوی به د ونو او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې تر څنګ دوی به غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونه د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي. یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا چې د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري، موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیریشي وي، چې شاید موږ خو بل شک چې شاید هغه مهال